السلام علیکم د سهار اته بجې سپې نن دوشنبه ده د خبرګولیا جوزا یو دیرشمه د جون یو ویشتمه په دې یو ساعته خبرونه کې پخوانی ولسمشر حمید کرزی په افغانستان کې امریکا ناکامه بللې
د هغوی د حضور په خاطر موږ نن دا حال لرو ځکه هم موږ دا شرایط نه غواړو
خو تر دې مخکې امریکا ویلي چې په افغانستان کې د خپل حضور له کبله خپل هدف ترلاسه کړی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د رښتینې همکاري او د زمونږ عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي
په بهرنیو راپورونو کې ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو موضوع څېړو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلېږي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله واشنگټن ته روان دي په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ ویانا پرون د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو سپینې ماڼۍ ویلي چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایډن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کوربه وي د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې واشنگټن ته د افغان لوړ پوړو چارواکو سفر به د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي په اعلامیه کې راغلي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده څو یقیني کړي چې دا هیواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه سي چې امریکا ته ورڅخه ګواښ پیښ سي سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ ورکړی او هم یې ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي امریکا ویلي د سولې د رواني پروسې بشپړ ملاتړ ته به دوام ورکړي ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله داسې وخت امریکا ته ځي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره مهاله په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی په هالند کې میشتو په لسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ د لاریون ګډونوالو د افغانستان ګاونډی هیواد پاکستان تورانوه چې د روانې جګړې تر شا لوی لاس لري د امستردام په دم سکوایر کې د دې لاریون یوې تنظیمونکي سایری نورزی وویل
پاکستان د هر وسیلې څخه کار اخیستی ترڅو په افغانستان کې جګړه اوږده وساتي او زموږ افغانان په خپله خاوره کې د خپل ولس په وړاندې استعمالوي
پاکستانی چارواکو په ور ور ویلي چې افغانان او افغان حکومت د نور د دوی له ملامتولو لاس واخلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو تازه مرکه کې دارت کړی چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي هغه ویلي له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې خبرو ته اسانتیا برابر شي د هالند لاریون په یو پریکړه لیک سره پای ته ورسېږي چې ګډونوالو ویل د هالند پارلمان او د بشري حقوقو نورو نړیوالو بنسټونو ته به ویلیږي څو هغوی متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو یو ملي بحث جوړ شو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې دغه بحث کوربه وایي چې هدف دا دی پر ماشومانو د جګړې او تاوتریخوالي د تاثیراتو په اړه د نړیوالو پام راخپل سي او پر حل لارو تمرکز وسي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ردری دغه ملي بحث ته په خپل وینا کې ویلي چې طالبان باید په ډاګه کړي چې دوی د ماشومانو ژوند حقونو او راتلونکي ساتنې تجمن دي او د جګړې او تاوتریخوالي له ناوړه پایلو څخه د ماشومانو ساتنې لپاره اسلامي او ملي اخلاقو پیروي کوي په افغانستان کې روانې جګړې د ښکېل خواو ترڅنګ له افغان ماشومانو هم درنه قرباني اخلي د یونما د یو راپور پر اساس د 2021 میلادي کال په لومړۍ روب کې نږدې 450 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله وشته چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 23% زیاتوالی شي ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو کوربه وو د اتریش په پلازمینه کې د ایران روسیې چین فرانسې بریتانیا جرمني او اروپایي ټولنې استازیو مستقیمي خبرې وکړې د امریکا استازي د ایران مخالفت لکبله په مستقیم ډول په خبرو کې حضور نه لري خو په غیر مستقیم ډول استازي توپ کیږي مرکچیان ویلي چې پر یو لړ مسایلو توافق شوی او اوس د دوی د هیوادونو په مشرانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي د خبرو کې د اروپایي ټولنې استازي انریکا مورا ویلي چې پر یو لړ تخنیکی مسئلو موافقه سوي او اوس چې کله مرکچان بیرته ستنیږي په دې پوه دي چې څنګه موافقه بشپړه کړي. د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو پر سر دا خبرې په ایران کې د ولسمشر په توګه د سخت دریزه ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو سره مهاله سوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې د رئیسی ټاکنه به پر دغو خبرو کوم اغیز ونه کړي. هغه یکشنبه ویلي د رئیسی ټاکنه د هوکړې مخه نه نیسي خو فرصت په ختمېدو دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې سوې چې په پام کې ده د دیکتاتور الکساندر لوکاشینکو د رژیم په وړاندې پر مجازاتوونکو اقداماتو پکې بحث وسي. شغلی ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره سوه ویلي، فکر کوم چې د بیلاروس په وړاندې له اضافي بندیزونو ډاډه نه سي کېدی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې سره غونډه کوي چې د بیلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه اقدامات د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یوه فعال رمن پراتاسویچ د نیولو په عکس العمل کې کیږي. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې بیګا سویس ترکیې ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویلز څخه مسابقه وګټله. ایټالیا او ویلز دواړه د شپاړسو ټیمونو پړاو یا پری کوارټر فاینل ته هم وتلي دي. د باکو په اولمپیک سټډیوم کې د سویس ټیم 3-1 ترکیه له مخې لري کړه. د سویس لپاره دوه ګولونه جردان شقیری او یو ګول هم هاریس سیفاروویچ واهه. اخوا د ای ګروپ په بل لوبه کې تیر شپه ایټالیا خپل میلمه ټیم ویلز ته یو ګول ورکړ او ماتې ورکړه. تمه ده د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې د دوشنبه په ماښام څلور لوبې وسی. فنلند له بلجیم سره مخامخېږي، روسیا له ډنمارک سره لوبه کوي، اوکراین له اتریش سره مخامخ دی او شمالي مقدونیا هم له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون پر 11 پیل شوي او د جولای 13 دوام کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزی ویلي امریکا په افغانستان کې ناکام شوی او په جګړه کې شکیل او کړېدل هیواد شاته پرېږدي. شغلی کرزی دا خبرې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې پرون کړې دي. سپینې ماڼۍ بیا پرون په ویلامیا کې ډاډ ورکړې چې امریکا له افغانستان سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته ژمن ده او اجازه نه ورکوي چې دا هیواد یو بیا د ترورستانو په امن ځاله بدل سي. نور په یو راپور کې
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په مټ د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته واک ته ورسید، په افغانانو د تیرو شو کړاوونو ملامتیا د بهرنیو په حضور واچوله.
د هغوی د حضور په خاطر مونږ نن دا حال لرو، ځکه هم مونږ دا شرایط نه غواړو. مونږ له دې بدبختیو او بې وقاري سره چې نن مخ یو نه غواړو دوام ورکړو. کله چې زموږ ماشومان د ښوونځیو مخ ته مري، نه لږ تر لږه هغه وخت به مونږ پوه شو چې چاته د ملامتۍ ګوته ونیسو کله چې دوی دلته نه وي.
خاغلی کرزی یک شنبه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې زیاته کړه امریکا داس یو هیواد شاته پرېږدي چې جنگونه پکې اوج ته رسیدلي.
هغوی په جنگ کې ښکیل هیواد شاته پرېږدي چې ګڼې وینې پکې توی شوي او ډیر کړېدي.
کرزی زیاته کړې امریکا د ترهګرۍ د ختمولو او د ثبات د راوستلو په هدف افغانستان ته راغله، خو له 20 کلونو وروسته د ده په خبره په دې دواړو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایډن ویلي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی. ولسمشر جو بایډن د اپریل په 14 په خپله بیانیه کې ویلي بن لادن ووژل شو، القاعده په افغانستان او عراق کې له منځه لاړه او دا یې وخت دی چې دا همیشنۍ جګړه پای ته ورسوو. امریکایي چارواکي وایي اوس باید افغانان د خبرو له لارې روانه جګړه ختمه کړي. امریکا او ناټو به د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي او په دې ترتیب به په دغه هیواد کې خپل تر ټولو اوږد پوځي حضور پای ته رسوي. پخوانی افغان ولسمشر داسې وخت د شرایطو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې چې طالبان په یو شمېر ولایتونو کې په جګړو کې لاسبری بلل شوي. سیمه ییزو چارواکو ویلي په تخار، فاریاب، جاوزجان، سمنګان، فراه او پکتیا کې لږ تر لږه شپږ نورې ولسوالۍ په تېر یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په تېر نږدې 3 میاشتو کې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د ټول ټال نږدې 150 ولسوالیو د لاس پلاس کېدو راپورونه ورکړل شوي چې د جګړو له امله پکې دواړو خواوو سربېره ملکانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځینو سیمو کې د عامو خلکو او پوځیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره شاتګ شوی، خو په دغو سیمو کې د بیا حضور لپاره ځانګړی پروګرام لري. د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند جنرال بسم الله محمدي ویلي پخپله به ولسوالیو ته ځي او شرایط به له نږدې ګوري.
په پام کې لرم چې د مختلفو بخشونو مسؤلینو سره په ګډه مختلفو ولسوالیو او ولایاتو ته لاړ شم او وضعیت له نږدې نه وڅېړم. فرصتونه، ظرفیتونه، چالشونه او مشکلات تر بررسی نه وروسته د ښه چارې عملی اقدامات لاس لاندې ونیسم.
ښاغلی محمدي وویل طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل وروسته تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړل. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا سپینې ماڼۍ واشنګټن ته د افغان ولسمشر د سفر په تړاو په یوه اعلامیه کې ویلي چې له افغان حکومت سره به کلک ولاړ وي څو دا ډاډ حاصل شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي او امریکا ته ترې کوم ګواښ نه پیښیږي. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې امریکا له افغانانو سره ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري مرستو ته دوام ورکوي.
ومردل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې امریکا په افغانستان کې ناکامه شوی او په جګړه کې ښکیل او کړېدلې هیواد تر شا پرېږدي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر میاشتې 13 دوام کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشوت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دغه نفوذ څخه په استفاده کولی سي پر دې ډلې فشار راولي چې د سولې په رښتونو خبرو کې برخه واخلي. نورحال پراپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې لپاره په هیواد کې دننه یو واحد لوری رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستۍ څرګندونه ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پوره نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان ته راځي، خو د طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. ښاغلی هیواد د شاه محمود قریشي دی خبرو ته ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینې همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل ګاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او د راتلونکي داسې یو نظام ملاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. ښاغلي قریشي دا رد کړ چې ګڼې هیواد په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی.
نن سبا په وار وار دا نقلي قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان ولایت کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ په زرګونو د سیزوانان سچې په مرکز ترین کوټ کې په بیلابیلو سپورتي برخو کې بوختې. دوی د لوب او سپورت للارې هڅه کوي چې د بارودو او جګړې د لوګیو منځ کې خپل ځان روښانه راتلونکي ته وهد سوي. نور په یو راپور کې
دا پترینکوټ ښار کې د وشو د لوبیو کلب دی. په داسې یو ښار کې چې له کلونو راهیسې ماسره بیا او په 2 کیلومتر کې د جګړې لومړۍ کرښې پرتې دي. دلته سلګونه ځوانان د وشو د لوب په زده کولو بوخت دي. او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد ورته شي. د وشو د جی وزنی کلب استاد محمد انیب بارک د لوبه په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالۍ پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اورزګان کې پر نامنوی سربیره له ده سره تر 2000 زیات ځوانان د وشو د لوبه په زده کولو بوخت دي. هغه وایي د جی ولایت یو شمیره لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړیتوب هم لري.
هغه زمانہ شاید ډېر خلکو دلدوده چې موږ په دا کوڅو کې ځواستو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم ایښول کېدل او دا مازغه خراب شوي دي نیونیان دي یا څه ګوره چې څه شی خوړلي دي مخصن اوس ځغلي داسې یو فکر یې کوي پچ پچ فکرونه یې کوله. نو هغه و چې ودلته دوه نفر ځغاستو یا زه خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاستو هغه الحمدلله اوس ودلته تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کسه رسمي
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګونه نور ځوانان به هم د لوبو میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بیلډینګ کلب دی چې په ورځني ډول پکښې کې تر 500 پورې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرش کلن نر محمد دی چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی اته کاله مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د روانې جګړې دا قرباني وایي کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلي سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې یوه پښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یوه کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نوموړي په وینا څو کاله وروسته بیرته اورزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بیلډینګ دا کلب پرانیست.
نو غواړم چې نورم ځوانانو ته خدمت وکړم، نورم ځوانانه پورته کړم، ځکه ورزش کې ډېرې ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه سره فکر ته ولاړ شي او ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په څه کې دي، نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنۍ ګټه په ورزش کې ده زړه لري. هغه که غواړي چې مثبته لار مخته یوسي نو ورزش دي، سواد دي، علم دي چې هغه مخته یوسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاریو څخه لاس واخلي، د نشو په نشو که یو سړی یا جوړېدلی یا رغېدلی یا اقتصاد سمېدلی نو یو سړی دي ورزش نشي سړي پوښتنه وکړي چې ستا اوس کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د روانې جګړې پر ښکېلو خو غږ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د ده په څېر معیوب نه سي. د هغه په وینا که چیرې هیواد ته تلپاتې سوله راسي نو دوی به په راتلونکي کې د اورزګان په نورو سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نورو بېلاریو څخه راوګرځوي او ورزش ته. د اندام جوړولو د دغه کلب تر څنګ په ترینکوټ کې څلور نور کلبونه هم سته چې هلته هم په هر یو کې په ورځني ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې زیاته وده د وشو او اندام جوړولو یا زیبای اندام تر څنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړي.
په تېرو وختو کښې مونږ ته تقریبا 2 طرفونه درلوده، اوس مونږ هغه ډېر تقریبا 9 طرفونه فعاله طرفونه لرو چې هغه عبارت د فوټبال څخه کرکټ زیبای اندام دی، وشو ده، والیبال دی، شطرنج دی، بزکرانی ده، ځغاسته ده، دغه اتلتیک
په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اورزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازنی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه او نړیوال ته موږ وښیو چې نور له اروزګانیانو ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازنی ارمان د اروزګان خلکو چې دی هغه سوله ده. ډېر جګونه دلته په اروزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش د لیګا څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنګ نه غواړو. یوازنی ارمان زموږ سوله ده. غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو مو دا ده چې خواري کاږو، تکلیفونه کاږو او په نړیوال لوبو کې ګډون
د اورزګان ځوانان وای دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کمه نه ده. حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو تورنمنټونو او سیالیو کې د ګډون وانډه ورکړي.
داسې ښکاري چې په کابل کې د اکسیجن کموالی په یوه جدي ستونزه بدلیږي. روغتیا وزارت هم دا مني چې په روغتونونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعې ته په پام د دې امکانات محدود دي. په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د کورونې غړي وایي چې په کابل کې اکسیجن نه پیدا کیږي او دا یو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مړ شویو ډېر شمېر ته په پام سره د یو شمېر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکی کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولی او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی د سیوای موږ سره چې جنناست ته تاسو موږ ته اکسیجن پوراکې دا ولاتي چې په غنې چې واشه کورس کې موږ ته درې لتره لا تلور لتره اکسیجن راکې. نو زما مریضان دا شخص هم دماغ مریض دا نور مریضانو ته خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پښتو ورځ کې یعنی تقریبا 14 بلونه ګاز مصرف لرم. دا کې زه شاله ته ورته په پیسو باندې اخلم څو ورته د شرکت نه راوړم. یعنی زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه څومره چې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي زه پلس روپۍ باندې هم اخلم ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دی وایي د ډېرې داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې سا ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده. خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیا به دوه چنده شوي خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لار نه دی په څو دلیل. یو بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې تر دې نه بستر زیاتو ستونزه سره مخامخ کیږو.
خو دا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجرو په خبره په کابل کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویښت ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي ویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربېره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,3921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي.
خبرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریمی یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل سره 2 متره واټن کې پاتې شئ.
وز بدا اوری چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
برتانیایي ورځپاڼې ګارډین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د جګړې زیاتېدو او عادي خلکو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال په دې باور دی چې ډېری امریکایانو په افغانستان کې په چټکۍ سره جګړې ته د پای ټکی ایښودو هرکلی کړی دی، خو ده ویلي چې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په دې مقاله کې لولو چې تر اوسه د سولې، اوربند او قدرت د مشارکت په اړه توافق نه لیدل کېږي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې راتلونکی روښانه نه دی او عادي خلک د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د دې هیواد د نظامی پرسونل 2500 سرتیری به د روان کال د سپتمبر 23 له افغانستانه وباسي، خو نیویورک ټایمز څو اونۍ مخکې د نظامی چارواکو له قوله راپور ورکړی و چې امکان لري ټول امریکایي ځواکونه د جولای میاشتې له لومړیو تر نیمایي له افغانستانه ووځي. په دې وروستیو کې د ناټو مشرانو ژمنه وکړه چې د تمویل او روزنې له لحاظه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دا چې د افغانستان تر څنګ به ودرېږي. خو د ګارډین لیکوال دا څرګندونې له یو ډول پر شاتګ سره تشبیه کړي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته له بلې زاویې کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې یوازې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وځي، بلکې زرګونو قراردادیان هم ځي، هغه کسان چې له افغان هوایي ځواک سره یې مرسته کوله. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکایي قراردادیانو له وتلو سره به د افغانستان پوځ له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي. په دې مقاله کې د یو افغان پیلوټ له قوله راغلي چې افغان ځواکونه امریکایي ملاتړ ته اړتیا لري. نیویورک ټایمز ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یوې برخې په جنوري میاشت کې ویلي و چې د قراردادیانو له ملاتړ پرته د افغان ځواکونو هیڅ الوتکه نسي کولای څو نورې میاشتې د نظامي اغیزمنتوب له پلوه فعاله واوسي. په مقاله کې لولو چې دا مسأله اوس د بایدن په اداره کې له تودو بحثونو یوه ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې یوه حل لاره دا ده چې هغه قراردادیان چې له خصوصي شرکتونو سره دي او اوس مهال امریکا تمویلوي، افغان حکومت ته وسپارل سي.
ارمنستان پرون وروسته له هغې له نوي سیاسي کړکېچ سره مخامخ شو چې سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان تر وخت مخکې ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د دغو ټاکنو نتیجه رد کړې ده. د پرونیو ټاکنو د نیمایي انتخاباتي حوزو د شمیرل سویو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند د ټاکنو 85.5% رای ګټلې دي. د پخواني ولسمشر روبرت کوچاریان د ارمنستان اتحاد 13.8% رای خپلې کړې دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه نږدې 50% یاده کړې ده. نور حال په یو راپور کې
دا ټاکنې ځکه مهمې بلل شوې چې تیر کال وروستیو کې د نګورنو قرباخ په جګړه کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې د ارمني پوځیانو ماتې خلک په غوسه او د حاکم رژیم د لرې کولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د شپې ناوخته اعلان کړ چې رای ورکونې په شرایطو د برابرو خلکو له ډلې نږدې 50% رای ورکړې. ښایي وروستۍ پایلې څو ورځې وخت ونیسي، خو د لومړنیو پایلو له مخې چې د ارمنستان راډیو خپرې کړي، د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ حاکم د مدني تړون ګوند نږدې 60% رای ګټلې. په دوی مراده کې بیا د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند راغلی چې شاوخوا 22% رای خپلې کړې. د ورځې په اوږدو کې هم ویل کېدل چې اصلي سیالي به د همدغو دوو ګوندونو ترمنځ وي، که څه هم چې له شلو زیات ګوندونه او سیاسي بلاکونه په دغو ټاکنو کې ګډون لري. د راپورونو له مخې څه باندې 1.2 میلیونه کسانو رایه ورکړې ده. د ارمنستان نفوس نږدې 3 میلیونه ته رسیږي، چې له ډلې څه باندې 2.5 میلیونه کسان د رایه ورکونې په شرایطو برابر دي. په دې ټاکنو باندې ځینې څارونکي بیا د ټاکنو پر مهال د درغلیو او لانجو خبره هم کوي. له هغې ډلې د انتخاباتو څارونکي دانیل لوانیسیان د آزاد اروپا ارمني څانګې ته وویل
د رایو پیرل په بیلابیلو ځایونو کې شوي، د سیاسي ګوندونو دفترونو او یا هم بهر، البته له بیلابیلو لارو. د بلګې په توګه د برېښنا په یوه فابریکه کې کارګرانو ته ویل شوي چې که د ارمنستان اتحاد ګوند ته رایه ورکړي نو بونس یا د معاش تر څنګ تشویقي پیسې به ورکړي. د بډې اخیستلو په شکل هم دا کار شوی. موږ د ځینو قضیو په اړه غږیز پیغامونه لرو او ځینو نورو کې بیا ویډیوګانې هم لرو.
په ارمنستان کې دا د پارلمان له وخت مخکې ټاکنې وې، ځکه د 2000 کال سیاسي کړکېچ چې له آذربایجان سره تر جګړو وروسته رامنځته شو، صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا او له وخت مخکې ټاکنو اعلان تاړ کړ. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د 2000 کال په وروستیو کې د شپږو اونیو په مخه د نګورنو قرباخ په سر درنې جګړې وشوې. د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 دا جګړې د روسیې په منځګړیتوب په اوربان پای ته ورسېدې. په جګړو کې د 6000 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول، او جګړې د دې لامل هم شوې چې ارمنستان لخوا د آذربایجان ځینې نیول شوي سیمې بیرته آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل شي. له آذربایجان سره د جوړجاړي د خلکو غوسه وپاروله او د مخالفو ګوندونو لخوا لوی مظاهرې ترتیب شوې. د مظاهرو په نتیجه کې صدر اعظم نیکول پاشینیان له وخت مخکې د ټاکنو غږ وکړ او وی ویل چې له خپلې دندې استعفا ورکوي، خو د نوي صدر اعظم د کار تر پایله به صدر اعظم ته د سرپرست په توګه دوام ورکوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. سپینې مانی ویلي را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله کوربه وي. دوی به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کوي. په هالند کې میشتو پلسګونو افغانانو پرون د افغانستان د روانې جګړې پر خلاف لاریون وکړ. په کابل کې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله د ماشومانو د زیانمنېدو ملي بحث جوړ شو. ویانا پرون د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون د احیا لپاره د شپږم دور خبرو قربانه و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. د اروپا د فوټبال جام په سیالیو کې پرون سویس ترکیه ته ماتې ورکړه او ایټالیا له ویل څخه مسابقه وګټله. د دې خبرونې وروسته راپور ده چې د افغانستان د ځینو سیمو سندرغاړي د تاندیشنه لري که طالبان بیا قدرت ته ورسیږي د موسیقي د هنر راتلونکي به له څه ډول برخلیک سره مخامخ سي.
وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا په موږ ګران دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا ستیری گی دا زمان
لی افغانستان سخه ده بحرانی سرتیرو ترو تلو رست ده افغان سندر غارو اندیشنی. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی، خو سندرغاړي وای د خپل هنر په اړه اندیشمن دي او ویر لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به ونیول. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي، خو ای ویره لري چې د کلونو دغه خواري په بولاهو نسی.
کچیری طالبان واک ته ورسیږي موږ دا یو دغه هله البته لروچی فکر لروچی څه ډول به د هنرمندانو سره دوی چلند وي او هنرمندانو ته به د هنر په برخه کې اجازه ورکړي کې بینه کې ور د چونی فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړی دي. یعنی پر دې باندې به موږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به د هنر موږ نور مخته یوسو کې بینه یوسو دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وای دوی ازادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري او تل هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه وایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي. یو شمیر خلک په دې اندي چې د افغانستان خلکو ته د سندرو او موسیقي له لارې د سولې او نور ګټور پیغامونه رسول د دې لپاره ګټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلک نالوستیږي او د هنر له لارې پیغام رسوي. دای وازی شباب ندی چې د خپل هنر د راتلونکي په اړه اندیشمن دي، د دې ترڅنګ د افغانستان د نورو سیمو سندرغاړي هم ورته اندیشنې لري.
سندرغاړي مبین وصال چې د کلونو کلونو راهیسې د هنر په ژبه خدمت کړي او له ډېرې مودې راهیسې سندرې وایي هم د خپل راتلونکي په اړه ورته اندېښنه لري.
ز جانان غما مال تلا راضی یار دی رالی کا
بخبلا. مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچېری افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ورسته ک طالبان واکته ورسیږي یو ځل بیا د کیر په څیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه منع کړي او خلکو ته به د موسیقي د اورېدو اجازه نه ورکوي. او په خبره چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څه اندازه پر پښو درېدلې ده یوه لویه صدمه وي. نوموړي د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي.
دوی هم په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما اول یادونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي.
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سی او د خپل هنر دفاع وکړي. یو شمیر نور سندرغاړي وای کسول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي. سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو ژغ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سوله وکړي.
په هغې خوا کې یو سوله یو ارامي موږ خوشحاله چې یو حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې اوس شرافت صاحب جنګونه دي وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نشو کولی ځکه چې د کمبلې په یوه سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا یې ښه خوند کوي چې په دواړو سر باندې یو خوشحالي ښه خوند کوي. نو په دې خاطر نه موږ طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې پخوا مو سندرې ویلې مګر اوس یې نه وایي.
موږ په دې اړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبرې وکړې. هغه ویل چې دوی په دې اړه باندې فکر کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ناټو متحدانې د مې په لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې له مخې به د روان میلادي کال د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووځي. وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن دا په مونږ ګران وطن دا په مونږ ګران وطن
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بولو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
خو چې حضرت وایي حضرت انشاءالله موږ جنګونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالرؤف ازادي راډیو ته ویلي چې کله چې د چین په ولسوالۍ کې داعش میشتو د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي اوس نه بلري او نه غذایي مواد دوی له حکومته مرسته غواړي. دغه ستونزه مو د چین له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو اوس به عبدالرؤف په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده. مشکل دې څه و؟ نو تاسو څو کورونه بستئ؟ نو د پچی شي کې زیانمن شوی وای تاسو
نو
دا سروې چې وکړه ستا نوم یې پکې ولیکلو
نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ولسوال سره شریک کړي نو تاسو اوس څه شي ته ضرورت لرئ خوراکي موادو ته او که نه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال ښاغلي عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي. سعادت، د چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د رادیو ازادۍ ته ټېلیفون کړی چې زموږ کورونه بران شوي دي، داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو، زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي. دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته؟
سل کورونه نه دي، دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالتمات جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل هیئت را لېږلی او قمرالدین شینواری د هیئت په لاس کې و. موږ سروې کړې ده، تقریبا 2328 کورونه په چین کې د داعش په جګړه کې خراب شوي. څوک مکمل تخریب دي، څوک نیمه تخریب دي. همدارنګه د په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي. په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه، همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه، د بشري موسسو له خوا نه، یا د خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي، خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي. کړل نو هیله ده د حکومت سره
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل د خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی چې اوس موږ دفتا خوراکي مواد او دغسې اولیه مواد ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قطوب نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2013 کې او 1390 او 1399 کې تقریبا د ایف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د یو ایم د لخوا نه دې سره مرستې شوې دي. همدارنګه په دې د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي.
د
آزادی رادیو درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف آزادی رادیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او دا چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندوی او مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو شو عزیزانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. په دې هیله چې صحت او سلامت او د چا خبره د روغتیا په جامو کې پټ وسی، د نن ورځې دا خبرونه بیا هم زه تای روشن تاسو ته وړاندې کوم. کڅه هم ځات کو چې په هر خبرونه کې ستاسو دوستانو نوی پیغامونه چې موږ ته راځي خبره کوو، خو کله کله د ځینو دوستانو هغه پیغامونه چې په هغه کې د کوم پیدا شوی عزیز یا دوست خبر ورکړي وي، او هغه ته بیا کوم چا ټلیفون نوی کړي او یا تماس نوی ورسره نیولې، نو دغه اوریدونکي بیا زموږ څخه هیله کوي چې د دوی دغه پیغام بیا هم خبر کړو. نو د دې لپاره چې د دغه پیدا شوی کس دوستان خبر سي، نو کله کله دغه پیغام موږ په تکرار سره هم خبرو، ترڅو د دغه پیدا شوی کس خپلوان چې په یو پروګرام کې دغه خبر نه بیا ورېدلې په دغه بل پروګرام کې واوري. ګرانو دوستانو، د دې لپاره چې وخت ډیر تیر نسی، راځي د نن ورځې پروګرام به د همدې پیدا شوی عزیزانو په پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم، زه فرید ملکی ما د کابل ولایت د احساس نه دلته یو کس د میانو په نامه د پلان لمیا مچا د اخر د سلنډ غوندې دا ځای وایي چې زه دا دوه کاله تقریبا چې د کور نه درکړم که دا تاسو کېږي، نو دلته په احساس کې ما سره دا ما تیر کوي شمېره ده 0 9 8 0 0 5 5 بله روشن شمېره مې ده 0 9 9 9 9 3 5 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما احمد کریم حکیاری ما د کندهار ویلخه. ما یو ماشوم پیدا کړی دی چې د خپل نوم سمی ولا شي او د پلار نوم علی احمد شي. تر کالی اغوسی او تور چمپلانې پپ شو دی، تقریبا نکال عمر لري. نو کچیری د هر چا وی د هر دوست وی، زبه د ټلیفون شمیره ورته وایم. د ټلیفون شمیره ما د 0 9 8 0 5 5 9 9. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا یې دانوم 0 9 8 0 5 5 9. دغه مو د ټلیفون شمیره ده. وسلام آزادی رادیو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د دې د کورنۍ مو مزه سره مو نه غوښتل چې ما د تقریبا سیاسي سيدي چې فشره نه کوي چې دا کوي، دا غوښ خان په دې کال په شاو خا باندې دی ورته د تا سره چې هغه دی چې د هر مسلمان وي چې دا اړه معلومات راکړي دي تقریبا دې چې سيدي دې چې شاو خا الکسي کې چې د هر مسلمان وي چې ما دې مسلمان باندې چې دا نمبر باندې ځنګ ما دې چې سره دا چې کوي چې پر
رحمان حیدریم د هلمند ولایت مرکز شکرګار څخه خاص سره دا پیغام چې لیکوم. یو ماشین چې موږ د هلمند ولایت نه داجو ولسوالۍ د چاول په سیمه کې مونډل لري، دا دوی اونۍ کې د دې موږ سره دلته په مرکز د شکرګار ښار کې وجود لري. نو کدار مسلمان ګور شناخته یادګوش کړي دی، نو مې چې رفلاوي د پلان نوم محمد صادق دی، نو دوی کولی شي دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم عبدالحنان مومنیم لکن بحار ولایت څخه مرګ دې ولې پیدا کړی د لشکرګاری د وکال وی تقریبا مشترا غلی دین او دغه خبر کوشش کوي مشترا علی لشکرګاری نو ولا مشترا سره تقریبا د 2 3 4 کیر مشترا سره دی د لشکرګار شهر دی د لشکرګای نو وسپلار دې ورته سره دی چې کورنۍ ما ژغوري یا یکیواز ما ژغوري دی خپل خپل ژغوري یا راشي د خپل کوشش دی بوزي نو د دې وایم نوم شکر دی نو دا شنور کورنۍ نور بیا هغه خبرې سره وکړو کړه خپل کښنه دی خپل کښنه دی بول کښنه د ناصر سره دی زه د کندهار د ولایت سیم دا غوښنه ده چې په شمیره کې پر و تلور ات م بر دوا و و دوا شمیره به یو بیا ورته وایم چې پر و تلور ات م بر دوا و و
گران دوستان داوا د جنو پیدا سو عزیزانو په حق له ستاسو را رسیدلې پیغامونه په دې هیله چې ستاسو کم دوست او عزیز پیدا سوی وي را به سو د هغو دوستانو پیغامونه چې د خپل رکسو دوستانو او خپلوانو په لټه کې.
ولی السلام علیکم الحمدلله یم پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پکتیا ولایت د زرمت ولسوالی یو تن اوسیدونکی محترم نعمت ولد تیمورشاه چې د زرمت ولسوالی د سهاکو د مساوالو د کلي اوسیدونکی ده. تقریبا درې کاله کېږي چې نوموړی د خپل کور د زرمت ولسوالی څخه نادرکه شوی ده. د په حق له هر څوک صحیح او دقیق کره معلومات ولري لطفاً د مهرباني له مخې د په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 3 5 4 2 شماره بیا هم تکراروم. 0 3 5 4 2 نعمت ولد تیمورشاه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو اوسیدونکی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جمعہ خان دے دلمن ولایت ایکسول سالی سر سی سر پتما کی امور میں اس نے لے فلاد کا سبان دریا کال کی سی دو کور نظر کرے اس احوال فات مستن و عدم سے کی دے دے کم رہے تو سلے دی اس احوال نہ لو رسائی دو کی کہ لازم سے اپنا سے سی دے دیر وقت سر انتظار یو اس مر دے ٹیلیفون سے میری جس پر وہ سے پر اتا نہ تینزے یو و رسائی کی تینزے کے لیے بل ٹیلیفون سے مر کے پر وہ اتا سلور 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 کریے ات نہ تینزا انو عبد الشکور نمیزی در عبد الغفور اکازوی دی اسی وطن سازبان در تخیران و لسولی دی. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
زموري او درزاد د نن د ویلات خبره کوم زما ورور د خاري اسمت لا پر روانه دي چې د متنځ کار کې شروع کړي څنګه شپږن کال دي کار مسلمان ورور په کړی وي سره دی په دغه شمیره باندې الکترون کې سپر و بیا سپر پنځه پنځه څلور بیا پنځه بیا پنځه اته څلور شمیره په لاره کې کړم سپر و بیا سپر پنځه 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 سوه څلور اتیا دغه په دغه شمیره کې هر مسلمان دغه نور دی کریم مصدی زنګ وي کوئی ځان نبی الله پاک دې زړه ورته خلاصو باندې زړه دې کلتور خو دې رمن.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظر درگان بولا ہے
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمے سمولہ ہچارا وادن انگرہ ہر سر خود تہ ہمند سر اڑی کنے والی ازمون گے رفان لا دے او یول تو کال یاد لس کال کو او عمر دے او چایو جو مکی کے سر خود ر سالے تہ نہ دارا کشے او کار چاتا بالا مال مات اڑی کچھ میرے وائم پدے را سر اڑی کونی سے اسی پروت واتیا تینزا اتیا سلور اویا شپیتا اڑی کچھ میرا یو زلویا تکرا رہا ہوں. اسی پروت واتیا تینزا اتیا سلور اویا شپیتا.
السلام علیکم، زه شیر محمد دیلمن ولایت کجکی ولسوالۍ در شنابات کلی څخه سره په اړیکه یم. زما یو ورور دی چې یو نیم کال کېږي ورک دی، د محمد اغا په نامه دی، د حج شاهجان اکا زوی دی. که چیرې دی زما زه خپل لرې بل مسلمان ته معلومات یي، ما ته دې په دغه شمره راوړئ: 02 02 15 شپږ دېرش پنځه پنځوس. او بل د واټساپ شماره درته وایم: 01 9 15 45 15. هر مسلمان ورور ته معلومات یي، زه شیرینی ورکوم، زما سره دغه شماره اړیکه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عبدالسلام یلمیارم د هلمند ولایت څخه پیغام پیژدم. ما د یو کازی د محمد نبی په نامه چې د درې میاشتې کېږي چې نظاره کسه وی دی، که هر ورور ته معلومات وي نو په دغه شمیرې دې زما سره اړیکه ونیسي: 0 0 6 4 5 9 15 1 دېرش. او یو ځل بیا شمیره: 0 0 6 4 5 9 3 1. مننه.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو خوږو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. لیکي تراغله ما سرتاج ننګرهار در سره یې مل ننګرهار ولایت نه ما لا ننګرهار ولایت نه درک شو کوچنی ماشوم مدثر نومیږي، او پورا دوه میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. نو که چاته معلومات یې توري جامې کړه تن دي په خپوی چکړې نشته دی، که هر چاته معلومات یې مونږ سره دې په دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي: 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
نه سو دری نه سو سلور شماری ورطا بیا وایم سفر و اتا پاک شپاک شپاک پینزه پینزه سلور سفر و و اتا نه دری نه سفر سلور.
السلام علیکم زه شمی الله فایم او زنگ میم د ندلی ول فری رسنی ول زما د ماما زی د عبد الرحمن فنامه دی د دریم اچ کیږي چې نیمه تطللی و نه درک سوړی د اجی محمد زی دی او عبد الرحمن جن نوم دی هر مسلمان ورو ته په اړه معلومات لري نظم سره د پښتش نری باندې اړیکه ونیسي سپر وخت سفر سنور اته و سلور درې یو دوا یو زل بیا سپر وخت سفر سنور اته و سلور درې یو دوا زای فهمه.
السلام علیکم باپ سلام دو محمد زاہد رضی اللہ عنہ کی صدیق ہے نو جما یہ وہ سفر میں سیدل کر کے یہ جس کے بھی نام باندھ دانا درا سدا پیران سنا درا سے انا باندھ اور یا ارتات معلومات کے پدغا نمبر جما سے جان ہو جی سپر سپر وہ تو گندل یہ اس کا سو وہ اس کو ہوا یا منن.
السلام علیکم دیا زده رادیو برنو همکارانو او ګران اوریدونکو زم سعید د خوست ولایت څخه تاسو سره پاړی کوم موږ یو ورځ د سعید په نامه چې وایي ښکاله عمر لري دوه کاله کېږي چې د خپل کور د درته شوی ده که هر کته یې زه په اړه معلومات وي نو د زمې ورځې د مخه چې زموږ سره په دغه سره سپر اوه اوه اته درې څلور څلور دوه اوه درې سپر اوه اوه دوه دوه څلور درې پنځه نه شپږ بلاله.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه محمد نسیم ما څنګه له غالي وسلم ما دا کافي چې د کاري حیات لا په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې ورک دی په دې اړه کې چې ما دې چا سره باندې ما دې په دغه نمبر وځنګو په سپر دوه یو څلويش اویا اته پنځه او بل شهر د ته په وسه ته نو ته لږ بول شو را دي الله تزادي راځي ته ډیر مننه کوم چې موږ هم اتمان اته نه شرګو په تشویش د الله فرمان.
السلام علیکم زه شه رحمت ده زم ایوان له شوالي د سکن خود کې څه خمه ته ته زنګ ولې ما یو د محمد دی چې نن ګلاب شاري پر سکر کې اکیم شاري سیم محمد زی دی د سیم محمد زی دی د دوه درې کال کې د ورځ خبره چې جان مسلمان په ما اړه معلومات لري نو سره دې پر دا لیکو نه سي سي پر اویا نشپت څلور سما نه بیا څلويش یو ور بیا شمیره سي پر اویا شپږ نه څلور اته نه څلور سي پر او شرینی ور کومل کې مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنه کی بلا ایم دن رایول سوالی ز خنری کرس نی ولی از مری حقایق دل المت نامدی د اف نظر اخر از نی روتیان نو ولای خفاجی ول سوالی که هر روز ما ور په خبر وی او یا په حق معلومات لري یا د دې مر خپل اوري نو مت د پداش مروسه اړیکه ونیسته پر و سلور منی وی و سلور ات و یو د دې شمیر د لګاون سی پر و سلور منی وی و سلور ات و یو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
بلے السلام علیکم زمانم صدام دے د کندهار ولا د سلرمینا هي سرا سرا د ټلیفون پکر شم زما یو د خاله زی دی رتی کولان میږي تقریبا بیا وکی کیږي چې ورکشو دی نو اوس خپل خپلوان څخه نه درک دی ک هر څوک په اړه معلومات ولري د کشمیری ته زنګ ووي صفر اویا جیش سلور پینزوس یو سلو دو پینزوس سپر اویا جیش سلور پینزوس یو سلو دو پینزوس مننه
درونو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرېدلو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ټلیفون وکړي او خپل پیغام د ازادي رادیو د ځخ ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي او دا یاد مباسي چې تل خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي یا پیدا شوی عزیز نوم، نشانه او عمر پکې ذکر کړي. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022112 یو یو پنځه.